السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هر کله کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند کنسولګری د محلي کارکونکو پر موټر بریج شوی دی. انډیا ټوډے ټلویزیون د ځایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه پیښه کې یو تن وژل شوی دی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د بریج څرنګوالی معلوم نه دی، خو ټولنیزو رسنیو کې له یو شمېر نتایج شوو انځورونو داسې ښکاري چې دا ممکن یوه چاودنه وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفتر کرنډیکر په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز د 2 کلنۍ په مناسبت وایي دغه بندیز د ګڼ شمېر کسانو ژوند اغېزمن کړی دی. میرمن ډیکر د سېشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر په بشري چارو کې د ښځو ونډه اړینه وبلله او زیاته کړه چې د هغوی څنډې ته کول د افغانستان ناورین نور هم ژوروي. هغې له افغان میرمنو د امریکا د ملاتړ د څرګندولو ترڅنګ ویلي د ښځو له حضور پرته د افغانستان باثباته او نیکمرغه راتلونکي امکان نه لري. لکتر لګه 12 کسان نن په ترکیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شول. د ترکیې د دولتي خبري اژانس انادولو د راپور له مخې دا چاودنه د ترکیې په شمال لویدیځ کې د بالکسیر ولایت د مهماتو جوړولو په یوه کارخونه کې شوې ده چې 15 نور کسان پکې ټپیان شوي هم دي. بل لور ته ترکیه وایي چې د سوریې څخه باندې 2.5 لک وګړي په تیرو 2 اونیو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلی کایا په دې اړه انادولو دولتي خبري اژانس سره خبرې کړې دي. ترکیه د بل هر هیواد پرتله ډیرو سوري کډوالو ته ځای ورکړی. د روسیې یوې محکمې امریکایي وګړی جینی سپکټور چې مخکې هم بندي و د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړی دی. د روسیې دولتي خبري اژانسونو نن راپور ورکړی چې سپکتور یو کال مخکې هم د بډو د ورکولو په قضیه کې په 3 کاله بند محکوم شوی و. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د محکمې قاضي پریکړه کړې چې نوموړی د دواړو جرمونو په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړي. او د کرکټ نړیوال شورا ICC نن سه شنبه د دسمبر په 14 نیټه د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی مهالویش اعلان کړ. په پلان کې و چې دا ځل د اتلانو جام ټول سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو یاد هیواد ته د هندي لوبډلې د نه ورتلو له امله به عربي متحده امارات د هند ټول سیالیو قربتوب کوي. کرکټ نړیوال شورا په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د اتلانو جام سیالۍ به په رسمي ډول د 2025 کال د فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان او نیوزیلند په سیالۍ سره پیل شي او پایلوبه به د مارچ په 9 نیټه د لاهور په ښار کې وي. افغانستان په لومړي ځل د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي چې په بی ګروپ کې به له سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. له کاره محرومې میرمنې وایي
ما مخکې وظیفه درلودله. د طالبان په راتګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي.
دغو بندیزونو څه اغېزې لرلې؟
ډېر زیات میرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. بیا هغه میرمنې چې د کور سرپرست و خپل هغه بدې ورځې تېروي.
د پاکستان یو پلاوی کابل ته تللی، هلته یې له طالب چارواکو سره کتلی. د چارو یو شمیر پوهان مغږول
افغان سیاست چې دی د اصل کې جلیلانو په لاس کې کنه. صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصیلات ته هغه به زی راځي، مګر تصمیمونه یا فیصله کول د بو جلیلان کې مطلب کړی به اوسم کوي.
او اسرائیل د لومړي ځل لپاره ومنله چې د حماس مشر اسماعیل هانیه د دوی په یو هدفي برید کې په ایران کې وژل شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغلی. نن د دسمبر 14 په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو له بندیزه 2 کاله پوره شول. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغېزمنې شوې دي د جدي اقتصادي ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د پرېکړې هغه کورنۍ ډېرې ځپلې چې سرپرستان یې میرمنې وي. بل ورته تازه د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت بندیزونو افغانستان ته 1 میلیارد امریکایي ډالر اقتصادي زیان رسولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان خزیوایی د طالبانو حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سخت ځپلې دي. نن چې د دې بندیز دوه کاله پوره شول، یو شمیر دوی چې د خپل کورنۍ او سرپرستانی هم دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو لیلما چې په خبره یې څو یتیمان هم ورلغاړي دي او مخکې په یو نه دولتي موسسه کې دنده درلوده، ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم نه یتیم د دوشمس
زه د څو یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دنده را ناخیستل شوې ده. په تیرو دوو کلونو کې چې له ښځو نه کار اخیستل شوی، ډېرې مېرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوي دي. زه خپل اوس د خلکو په کورونو کې د کارګرې په توګه کار کوم. 50 سل افغانۍ یو څوک راکړي، باور وکړئ داسې سختې ورځې مې تېرې کړې. که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وه. په ویښه الله صبر راکړی دی.
د کندهار یو اوسیدونکي صدف چې دا هم دوه کاله وړاندې په نه دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له پرېکړې وروسته وزګاره شوې، د خپلو ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو په راتګ سره چې تقریبا 3-4 کاله کېږي چې دا ډېر زیات پرې اغېزې کړې ده پر اقتصادي برخه باندې. ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان په راتګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله، نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 24مه د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی وو که هرې موسسې له دې پرېکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسېدلی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت دا بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د ښځو په کار د بندیز د 2 کلنۍ د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو د دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګنده کړې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې ژر تر ژره دې د ښځو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي وو چې افغان ښځې او نجونې د یو باثباته، سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د ښځو نجونو په کار او زده کړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی. ویلي وو دا محدودیتونه دغه هیواد نور هم د تورتم په لوري بیایي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادعا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته په ډېرو دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز له شپږم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و موردل چې نن په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله واوښتل. دا چې دغه بندیزونو عملا په افغانستان کې څه اغېز درلودلی دي، د ښځو په ژوند او چارو یې څه اغېز کړی، په همدې اړه مې د ښځو د فعال نظیفې احمد شاهي نظر پوښتلی دی.
د افغانستان آئندې ته زه بخښه ایرانیم چې زه سبا وشي، ځکه چې د معلومه خبره ده هر یو پوهېږي وا توره او شیدې سپینه چې یو مېرمنه چې تحصیل وکړي، زده کړې ولري، یا په خپلو خپل ځان باندې حاکمیت ولري، په هلې ځلې وکړي، هغه چې مور او پلار یا ورونه یا خاوند چې ورته پیسې ورکړي، هغه په خپل لاس چې یو روپۍ وګټي، هغې ته یو ویاړ وي. که نه هغه مېرمنې چې کامیابه وي، د هغې نه لس اولادونه یا هغې سره ګیر چاپیر کوم محل وي، چاپیریال کې ژوند کوي، هغه هم سره کامیابي او پرمختګ ته ځي. خو له بله مرغه نه پوهېږم چې دوی هدف بس وي. دا د 2 کاله وشو چې په هغه ورځ باندې پوهنتونونه بند کړ، تر څنګ هغه مېرمنې چې په UN یا خارجي موسسو کې کار کول، هغه باندې هم هغه د کار د فعالیتونو ور باندې بند کړ. ورځ په تېرېدو سره دا د ټپ انسټیټیوټ هغه په نجونو باندې بند کړ.
دغه هدف خو تر اوسه معلوم نه دی. په ظاهره دوی وایي چې دوی د شرایطو پر رامنځته کولو باندې غور کوي، خو دغه 3.5 کاله وتل دوی د واکمنۍ لا هم شرایط معلوم ندی. څه غیزې کړی دی عملا تاسو د افغانستان په ټولنه کې د دغو بندیزونو غیزې څه ډول ارزوي؟ څه غیزې کړی خصوصا د خزو په ژوند باندې؟
ډیر زیاته هغه میرمنې اوس مونږ سره چې مونږ همکاران درلودو یک کلاس فیلو په پانتون کې مونږ سره ډیر زیات میرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوې دي. بیا هغه میرمنې چې د کور سرپرست و اوس مهال هم وي، خو هغه بیا وخت په تېرېدو سره خپل هغه بدې ورځې تېروي. خو ډیر زیات هغه میرمنې چې بې سرپرست و د غیر قانوني مهاجرت ته مخه کوي، خپل کور کورنۍ زید نمبر ته چې پاکستان شو چې ایران شو، اوس مهال ډیر زیات هغه میرمنې چې زه ګورم چې ما سره کانټکټ دي په قاچاقي لاره، بس وایي موږ اوس له وطنه چې چیرته زموږ اهمیت نه وي. خو د طالبان هدف به دا وي چې مثلا موږ د شریعت له لارې مخته ځو، کله په شریعت کې په اسلام کې ښځو ته د حق ورکړي چې د کار او د تعلیم. اوس د افغانستان ولس خاموش دی په دې معنی نه چې کوم حاکمیت او دوی چلوي، بس هغوی ومني، خو وس نه لري چې د دوی په مخه ودرېږي، څوک نشته دوی سپورت کړي. هر یو کورنۍ خپل ورځنۍ خرچې ته دوی حیران دي چې نارینه وي که ښځینه وي. اوس په افغانستان داسې حالت سره مخامخ شي، اوس د هغه کورنۍ چې نارینه هم کار کوي هغه هم حیرانه ده چې زه څه وکړم.
د خځو فعال نظیفه احمد شاهی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادۍ رادیو څلور ویش ساعته.
د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازی محمد صادق کوي کابل ته تللی دی. هلته د طالبانو د کابینې له یو شمېر غړیو سره کتلي. دا چې څه سره ویلي دي او د دې خبرو تر هدف څه کېدلی شي، کارپوهان په دې اړه څه وایي؟ تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پاکستان د طالبانو حکومت سره د اوږدې مودې ناندریو او اړیکو له ترنګلتیا وروسته افغانستان ته خپل یو پلاوی استولای دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان نن سه شنبه د دسمبر په 23مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې له یو پلاوی سره پروندو شنبه ناوخته کابل ته رسیدلی او له ځینو طالب چارواکو سره یې کتلی دي. صادق خان کابل ته د خپل سفر موخه په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو زیاتول او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ده په خبره د ورورګلۍ اړیکو پراختیا بللی ده. دغه پاکستانی چارواکو وکیل طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره هم د لیدنې عکسونه خبر کړي او لیکلي دي چې د دوه اړخیز موضوعات اړوند یې ورسره خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم په خپل ایکسپانه د یادې لیدنې د عکسونو په خبرولو سره دغه وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله لیکلي چې نوموړي د دواړو لورو ترمنځ د امنیتي او سیاسي ستونزو پر چټکو هڅو ټینګار کړی دی. صادق خان د غشان په خپل ایکسپانه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره لیدنې خبره کړې او ویلي دي چې له نوموړي سره هم د دوه اړخیزو اړیکو او همکارۍ پر پیاوړتیا او د سولې ثبات لپاره په ګډو هڅو خبرې شوې دي. دا پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې په دې وروستیو کې د پاکستانی چارواکو او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر سر ناندرۍ زیاتې شوې دي. پاکستان ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د دوی د حکومت مخالفې وسله والې ډلې ټي ټي پی ته خوندي ځایونه ورکړي او په ټکو یې دغه ډله پرې حملې له افغانستانه پلانوي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه ورنه کړي او په پاکستان کې دننه هر ډول بریدونه او تاوتریخوالی د دوی په ټکو د دغه هیواد کورنۍ مسله ده. د یادونې ده چې له دې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړی دی. د پاکستان پوځ وخت نا وخت ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دې ډلې د ځپلو په موخه پوځي عملیات هم ترسره کړي چې له امله یې کله کله افغان وګړو ته مرګ ژوبلی اوښتي. ټي ټي پی ظاهراً د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اختلاف تر ټولو ستر لامل بلل کیږي. اندا چې وخت نا وخت دواړو لورو ته په مختلفو دریځونو کې پرې توندې څرګندونې هم سوي دي. خو دواړو غاړو ته د سیاسي او نړیوالو اړیکو پوهان په دې اړه ویشلي نظرونه لري. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی افراسیاب خټک په دې باور دی چې د پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ اختلافات تکتیکی دي او د دې خبره د خپلو ګټو لپاره په ظاهره داسې ښیي چې د دوی ترمنځ اختلافات شته. خغلی تکوایی کابل ته د صادق خان په مشرۍ د پلاوی سفر د پاکستان د لوري د طالبانو د حکومت د سیاست او ځینو پلانونو تنظیمول دي.
ځوانه دې ته ضرورت لري چې د سیوخې چې موږ یو بل سره مخالفتونه لرو، د کم از کم دسی و نمود کی پس طالبانو د دې ضرورت زیات و ځکه چې هغه چوک ټول عمر دلته پاکستان کې تیر کړی دی دلته نه جګړه کړی دی دلته کې سرمایه گزارانی جو آئی دی ضرورت لو چې دسی و خی چې هغه خو مستقل خلق دی پاکستان ته د ضرورت و ځکه چې طالبان بو ډېر د کارونه کوي چې دوی به مسولیت نه اخیستل غواړي ټی ټی پی او طالبان کله پیلو افغان سیاست چې دی دا خو اصل کې د جلیلانو په لاس کې دی کنه صادق خان سفیر چې دی هغه بو یقین چې تفصیلاتو ته هغه به وزیر راځي مګر تصمیمونه یا فیصلې کول دا بو اوس جلیلان کوي مکم کړي به اوس هم کوي
خو افغان خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زایبیا وای برعکس د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر سر رامنځته شوي اختلافات به یو دوه سفرونو سره حل نسی خو ټینګار کوي چې طالبان اوس د پاکستان تر تاثیر لاندې نه دي ښاغلی یوسف زای وایي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ وروستي رامنځته شوي اختلافات حلول اوس اسانه کار نه دی
موضوع دی چې په یو سفر یا دو سفر او ختم شي د طالبانو مشکل دا ده چې وی چون کې افغانستان دیننه پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي سوچ موجود ده فکر موجود ده او خلک د پاکستان خلاف دي او طالبانو باندې دا الزام ده چې تاسو د پاکستان سره روابط لري یعنی طالبان حتی ځینې موقع کې دی غواړي چې پاکستان سره روابط بهتره کړي خو بیا د خلکو له فشار نه هم ډاریږي او دوی کوشش کوي چې ډېر زیاتې پاکستان ته لیوالتیا ونه ښیي
صادق خان د افغانستان د مسایلو په اړه یو بخبره پاکستاني چارواکی دی نوموړی چې په دې وروستیو کې تازه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی له دې وړاندې هم یو ځل په همدې دنده او تر هغې مخکې بیا افغانستان کې د پاکستان د سفیر په توګه پاتې شوی دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس تایید کړی چې د فلسطیني حماس ډلې مشر اسماعیل هانیا په تهران کې د اسرائیل پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دی له څو میاشتو ځان وروسته لومړی ځل دی چې اسرائیل د هانیا د وژلو پړه په مستقیم ډول مني تفصیل له احمد تکلاو
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې د فلسطیني حماس ډلې په خوانی مشر اسماعیل هانیا د اسرائیلي پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دی ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هنیا له برخلیک سره مخامخ شي هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیلو وژلي دي په سوریه کې د بشار اسد رژیم له پرزیدو سره مرسته کړې او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه یې ویجاړ کړي دي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د یو پراخ برید په ترڅ کې پر اسرائیلو حمله وکړه 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل له دې سره اسرائیلو د غزې پر تړانګه چې حماس ډلې واکمني پکې لرله پراخ عملیات پیل کړل او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبران هم په نخښه کړل په دې ترڅ کې اسماعیل هانیا د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو که څه هم عمومي باور دا و چې د هانیا په وژلو کې د اسرائیلو لاس دی خو د کاتس پرونی خبرې د هانیا د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لومړنۍ څرګندونې دي د اسرائیلو دفاع وزیر زیاته کړ چې د حوثیاغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یې ووژني هغه پر هنیه سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیی سنوار او حسن نصرالله نومونه هم یاد کړل او خبرداری ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او هدیده ښارونو کې به هم دې ته ورته اقدام وکړي ایران پلاوی حوثی ډلې د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونه توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر اسرائیلو حملې کړې دي په دې کې د اسرائیلو پر پلازمینه تل ابیب د تیرې شنبه ورځې د توغندي هغه حمله هم شامل ده چې لږ تر لږه 14 تنه اسرائیلیان ټپیان کړل اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړي دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندېدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور اخلو چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې اصلي مسیر نن سه شنبه د بارلونکو او مسافر وړونکو موټرو پر مخ خلاص شو. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې په دې مسیر پلان شوی کار بشپړ شوی دی. دا لار شاوخوا دوه اونۍ بند وه چې له کبله یې ګڼو خلکو ته ستونزې پیدا شوې او تر ډیره د دغې لارې تلونکو مسافرو او موټر چلوونکو له ازادي راډیو سره د دغو ستونزو کیسې کړي چې تفصیلي لا بدې سپوږمۍ نه اورو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ لویې لارې د اصلي مسیر د بیا پرانستلو اعلان کړی او ویلي دي چې دغه لاره د جدي په څلورمه د بارونکو او مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی دی چې د دې مسیر پلان شوی کار بشپړ شوی دی او وړې او لوی مسافر وړونکو موټرې پر هره ورځ له دواړو خواو تګ را تګ کولای شي. هغه زیاته کړې چې بار وړونکو موټرو ته په وار سره یو ورځ له شمال څخه سویل او یو ورځ له سویل څخه شمال ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د نوموړي په خبره دغه مسیر د خلاصېدو په لومړۍ ورځ بار وړونکو موټرو ته له شمال څخه سویل ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د دې لویې لارې اصلي مسیر د بیا رغونې د روانو کارونو او د واورې د ورښت له امله د مسافر وړونکو بسونو او بار وړونکو موټرو پر مخ له څوارلسو ورځو راهیسې تړل شوې وه، خو د سالنګ د لویې لارې په فرعي لارو وړو مسافر وړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه. د سالنګ لویه لاره یو له هغو لارو څخه ده چې د افغانستان د شمال او شمال ختیځ لږ تر لږه لس ولایتونه له پلازمینې او نورو ولایتونو سره نښلوي. یو شمېر افغانان وایي چې د سالنګ د لویې لارې وخت پر وخت بندېدل دوی ته ستونزې جوړوي. د یو لوی مسافر وړونکي موټر چلوونکي حاجي محمد اسماعیل د سه‌شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دې لویې لارې بندېدل تل د او نورو موټر چلوونکو ته تاوان اړولی دی.
په دوو اونیو کې چې دا لاره تړل شوې وه او بدیل سړک یخ وهلی و، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. وړو مسافر وړونکو موټرو ډیره کرایه اخیستله. خلکو په 2000 یا 3000 واړه موټرونه کرایه کړي وو. په داسل کې چې موږ 250 افغانۍ کرایه اخلو، آن کله 300 او 400 افغانۍ هم. نن د لویو مسافر وړونکو موټرو لپاره لاره پرانستل شوه او موږ دیورر دیتا په تامه وو.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ شاته سیټ ونیو او له یوې خوا موږ 5000 کرایه ورکړه.
که څه هم د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې د چارو د بشپړېدو خبره کوي، خو یو شمېر مسافر د طالبانو حکومت تورنوي چې د سالنګ د لویې لارې د ستونزو په هواري کې پاتې راغلي او وایي چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي او شته ستونزې حل کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکي متی الله ازادي راډیو ته وویل چې د سه‌شنبه په ورځ یې په دې لاره سفر کړی. د سالنګ لویې لارې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې که څه هم طالبانو ادعا کړې چې دا لویه لار به په بشپړه توګه ورغوي، خو د دوی په خبره هغه څه چې د دوی تمه وه هغه شان رغونه نه ده شوې او د دې لارې لویه برخه په خراب حالت کې ده او مسافر دغه شان له ګواښ سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندهار کې د ژمي پر رسیدو سره د سندلیو بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي سندلی د ګرمېدو یوه دودیزه او اسانه وسیله بولي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو لپخوانی او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلیو جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
تقریبا 9 سانتی دی یو متر.
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاري. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجارۍ کسب کوي، وایي سندلوی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دي. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلوی بازار ګرم دی.
سیزن دی یا بازار دی سندلیانی شه خرسیجی شه بازار لری او غطی و کشنی سندلی پکشستا چه اری وزان کم جلا جلا کمتون لری نو غطی سندلیانی دوزر سنیولی بیاد اتلسو پنزلسو پرستا کشنی سندلیانی پدریسا و پنزسا و تروس و تروزر پرستا پا اوسنی وقتی دورزی دا لاس پنزا اتلای سندلی پا اغا دبولی خرسیجی غطی سندلی او کشنی کجی اغا دورزی لاس پنزلس پرشلو پر خرسیجی
سندلی د لرګوی څخه جوړ شوی میست ورته وسیله ده چې څلور پښې او یو تخته لري. په سندلی کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنی بخاري ښودل کیږي او شاوخوا خلک پرې سره راټولیږي. عبداللطیف چې په کندهار کې سندلی جوړوي او پلوري وایي سندلی د بخاري په پرتله کم مصرف کوي او اوس یې د ښار سره سره د ولسوالۍ اوسیدونکي هم کاروي.
یو داسې جوړیږي چې خالي لرګی و تخته سره میخیږي، یو داسې جوړیږي د ماشین جوړي هلته په سري عضبانه سره اغوستل کیږي، هغه اغوستل شوي جلا بیې لري او دا میخ والا جلا بیې لري. نو دغه میخ والا چې دي دا په ریټ کې اوسه ارزانه دي، هغه اغوستل شوي چې دي هغه موږ د بازار دپاره جوړو، معنا د بازار خلک راځي وړي، هغه د دغه دپاره چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالۍ څخه خلک راځي او داسې اطراف څخه خلک راځي، او دا د سري عضبانه والا جوړ چې دي دا د بازار خلک راځي. دا ښه شی دي، کلک شی دي، نرخ یې هم یو څه درغه بل اضافه دي درغه میخ والا.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ګازي بخاریو پر ځای سندلی کاروي، ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره اغېزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یوځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حامد ګل د کندهار یو سپین ږیری اوسیدونکی وایي سندلی د دوی د کوچنوالي څخه دودیزه وسیله ده چې تر اوسه یې خلک کاروي.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو د هغه وخت څخه دا سندلی رواج وي بیا تر دا اوسه پورې، اوس خو بیا وخت عصري شو، دا ګیسونه پیدا شول، پخوا به اور غرمه بیا ډوډۍ پخه کړل، هغه اور بیا راواخېستې په یو پیاله کې ډبې بیې ورسره کښېښولې، نو په دغه غرمې د ډوډۍ څخه استفاده کول. اوس فعلا چې دي دا د ګیس استعمال دي تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی، ډېر کم اقتصادي تمامي ډېر کم مصرف کی په بخاري په پرتله باندې. نو ګرد مؤمنانو پر ټولې کمیلمانه راسي هم باندې راټولې.
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ګازي بخاري وس نه لري، نو سندلی ورته غوره او ارزانه وسیله ده.
سندلی نو د دای شي دی او لږ کارو دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې کړی بارنو بیا موږ مؤمنان په نن اوسو دا ګټي وس نه لرو، خو نو ډېر مصرف کی دا نو موږ کشیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر اواره کو یا مطلب یو څه پر کشیر دو بس کدا لاندې کشیر.
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدله وي خو ژمی یخ او سخت وي چې د دغه ولایت اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سپان توکو د بیو د لوړېدو له امله سندلی کاروي. د دې دودیزې وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده، بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي او ګاف شپ سبب هم ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې موږ هیله ده د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تیګي د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي، اوس سلو شل سلو لس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات د ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي، بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والد صاحب موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جوړیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان څخه راوړل مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو څخه به رسېږي تر اوسه پورې چارواکو ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان ده، زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاري زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام ده، زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي، زموږ معاشات څخه ګرځولي دي، کومه درته چې وف کونسل دفتر کې راته وایي چې بانک جهاني هغه پیسې ګرځولې دي کنګل کړي دي کنګل کړي پیسې دي نو هغه زموږ ماشونه راسه ګرځولې دي په ادم مستقیم کار کړی ده مسم ادم مستده
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو د تاندې څنګ خبرونه وړاندې خبرېدو ته چمتو ده خو اوس نه نیمه بجې دی په مکرې د خبرونو لنډیست د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د هند کنسولګرۍ د محلي کارکونکو پر موټر برید شوی دی انډیا ټوډی ټلویزیون د ځایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه پیښه کې یو تن وژل شوی یوې سرچینې چې نه غوښتل نومه وغږې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی تر اوسه د برید څرنګوالی معلوم نه دی خو ټولنیزو رسنیو کې له یو شمېر ناتایید شوو انځورونو داسې ښکاري چې ممکن یوه چاودنه وي تر اوسه طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرنډیکر په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز د دوه کلنۍ په مناسبت وایي دغه بندیز د ګڼ شمېر کسانو ژوند اغېزمن کړی لکترلګه دولس کسان نن په ترکیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې وژل شول د ترکیې د دولتي خبري اجانس انادولو د راپور له مخې دا چاودنه د ترکیې په شمال لویدیځ کې د بالسکیر ولایت د مهماتو جوړولو په یوه کارخونه کې شوې بل ورته ترکیه وایي چې د سوریې څخه باندې 2.5 لک وګړي په تیرو دوو اونیو کې خپل هیواد ته ستانه شوي ترکیه یو له هغو هیوادونو و چې تر ټولو زیاتې سوری اتباعو ته پناه ورکړې وه د روسیې یوې محکمې امریکایي وګړی جینیس پیکټور چې مخکې هم بندي و د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړی او د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی نن سه شنبه د دسمبر په 24 نیټه د اتلانو جام چمپیونز ټرافی مهالویش اعلان کړ په پلان کې و چې دا ځل د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي خو یاد هیواد ته د هندي لوبډلې د نه ورتلو له امله به عربي متحده امارات د هند ټولو سیالیو کوربتوب وکړي افغانستان په لومړي ځل د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي چې په بی ګروپ کې به له سویلي افریقا انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي افغانستان د سیو مملکت د چمونګه یوازې په تعلیم باندې چې ده تکې نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلار نور کینو ځکه زرها ځوانان دي حتی ماستریانې کړي دي پوش پیجریانې کړي دي هم اوسګار دي
د کسب زده کولو ګټې شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي
نو شاعر وایي وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی کسب زده کې په تخچه کې کېږي یو خامخه په درد لګيږي
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی درنو دوستانو په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یو کسب زده کول هم کیدلی شي انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړې دي په دوی کې هغه کسان تر یو حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب یې زده کړی دی. په دې هکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یوه کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستې. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی، 3 جوړې 4 جوړې 5 جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب و کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 شاګردان لرم په دوکان کې، نو شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب و کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکاله کیږي چې په کابل کې خیاطی لرم. په افغانستان کې وخت کاروبار نشته، څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور یې چې یو کراچي په سړک کې د کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب و کمال ډېر خدا واقعا
خپله دی. ولې غوښتل چې دا کسب زده کړي؟ ضرورت یې څه و؟
دا څه و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف وم چې زما پلار وای چې زه یو کسب و کمال زده کړه. نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب و کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر ښه ده. نو بس بعض سالان دا چې واړه چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد و هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پانتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دکان مې هم ده، تاسو دلته کار کوي او د فامیل رس خو روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده کړم هم درس وایه.
څومره دې ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس 15 زره معاش مې ده، او کاروبار مې هم خود الحمدلله چې په دوکان کې. نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمیرې څومره کم سوی؟ مثلا په خو تاسو دریشیم ګنډلې، اوس یوازې جامې ګنډي، کالي کمیس پرتوک ګنډي، څومره کار کم رنګه سوی؟
والا کار کم رنګه شوی واقعا. د مخکې په جمهوریت کار ډېر ښه و، هر سړی بس ژوند کاروبار دوکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډېر ده. مثلا د مواد چې د قیمت شوی، خلک اجره کم ورکوي. مثلا مخکې ساده جوړه د کالی 3500، اوس خلک 300 ډېر په مشکل ورکوي. واقعا چې د خلک ډېر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد هم کم شوي دي خیاطۍ لپاره، په خاله کوم جینه تاسو ته دا مواد راتله استفاده کولم؟ او اوس آیا راځي نه راځي؟ هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندی نه مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، 2 چند شوی ده د موادونه، یخن کاف پتی داسې.
ولې قیمت سوی په لاټ پیږي؟
مالیات ده بس محصول کیږي. مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و، اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوا نه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمته سوي. لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي. بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا بند کې عمومي ژوند خو تېرېږي، او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او څه خوري دا سره رقم جوړ. مونږ خو ګورو په کوټسنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده. په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نورو افغانانو ژوند هم ګوري، خپل ژوند کې هم تغییر ګوري، خپل کار ته په شوق ورځي که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده. نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېره اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه، عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په داسې یو سطحه باندې برابرېږي چې که جمعه درته وښیم، جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي که نه. بله خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله پخوا به دته و چې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړی ور ښکاره که د خیاطۍ ډېر ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې وه ګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکي خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده. غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر که نه. خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خوا ته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله که نه.
بله څومره بیا د دوی عاید کم شوی؟ د تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي هغوی شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړي.
کار نه وي خو طبعا پیسې هم کمیږي که نه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار که نه، د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم که نه، نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي هغه ته په حتی په جمعه کې سل روپۍ یا یو نیم سل یا دوه سوه روپۍ استادان ورکوي که نه. او که په یو دوکان کې شاګرد وي نو عام یا د میاشتې ورته درې زره یا څلور زره یا پنځه زره داسې تنخواه وټاکي، د دنه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي او
دا ځوانان چې تاسو سره ځي اتمن د خپل ژوند کیسې هم درته کوي، دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ اوج زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي که نه، نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی که نه. څوک یو مشکلاتو کې، څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک یي چې ډېر نوي ځوانان یي، تنکي ځوانان یي، خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي، نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابره کړي تر څو څو روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
که دا وضعیت دوام وکړي، ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه تاسو ویل غریبي او بېوزلي ورځ تر بلې ډېرېږي، وضعیت سره خم نه وي.
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي که نه، چې باید زموږ ځوانان او دغه شدې تعلیم وکړي او نړۍ چیرته ورسېدله او مونږ چیرته اوس روان یو که نه. مونږ تاسو چې دی د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې حتی مونږ یې تصور هم نه کولو که نه. ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د هلکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخ یې د پوهنتونونو دغه پوهنتونونه که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی مونږ ته که اوس ونه رسېږي، نو درې کاله پنځه کاله لس کال آباد حتما او نو کېدی شي لس کال آباد زموږ په وطن کې چې دی خزینه ډاکټره ونه اوسي. نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي، دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسېږي. نو په همدې اساس چې دی د سره چې دی دغه ځوانان هم چې دی د درسونو نه لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وو، که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو که نه. دغه لنډ مثال وایي درته زه د خپل پوهنتون درکوم چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه، زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره ښه مو ډېرې ښایسته اوس جوړ کړی دی. اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پانتون کې هغه وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی. حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بل اونده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته شي دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطره، نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي، هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچه چپټر د دې شیانو برابر کړي. نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي.
که اوس په دې خبره ته وکړئ، تاسو څنګه وغوښتل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړئ؟ شوق، علاقه او مجبوریات و څه؟
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطان وو. ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی. زه نماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دوکان ته تلم، نو په ماغه لارې چې دی خپل چې دی استاد شوی یم، او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم ویلې، پوهنتون مې هم ویلې.
څومره ښه ده چې یو څوک هم زده کړې ولري، هم یو کسب زده کړي. تاسو درس ویلی ده پوهنتون؟
دسې دی، ما په داسې وخت کې تعلیم وکړلی چې هغې وخت کې کاروبارونه ښه وو، د خلکو اقتصاد ښه وو، مشکلات خلکو نه درلوده دومره، اقتصادونه د خلکو ښه وو، ځکه موسساتو فعالیتونه کول، وظیفې وې د خلکو، دولتي وظیفې وې. نو هغې وخت کې چې دی ما چې په کوم وخت کې مکتب او پوهنتون خلاص کړل، هغې وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد ښه وو، اوس وخت ډېر زیات ښه وو.
اقتصاد خو یې ښه وو. دا څومره ښه ده چې سړی هم یو کسب زده کړي، هم لوړې زده کړې ولري، دا څومره په ژوند کې سړی کامیابولی شي.
بېله شکه، بېله شکه. دغه غوره مثال زه خپله یم که نه، غوره مثال زه یم. زه چې دی د حقوق قضا او سارنوالۍ څانګې نه فارغ یم، د ننګرهار پوهنتون نه. ښېګڼه یې دغه ده چې اوس شکر دی خپل ژوند اسانۍ سره پر مخ وړلی شم، که نه مجبوریت دومره، لکه هغه څوک چې درس یې ویلی یو کسب ونه لري که نه، او اوزګار وي نسبت هغوی ته، بیا هغه نفر ډېر ښه چې یو کسب یې هم زده کړی او درس یې هم ویلی وي که نه. چې مثال ما درته وویل چې مثال زه خپله یم، که نور څه نه یې، هغه خپل ژوند خو پر مخ وړلی شو څه ناسه.
بله، په آخر کې به د تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو، هغه کسان چې همدغه اوس د زده کړو دروازې ته بندې دي، اقتصادم خراب ده، یو کسب زده کول زمینه برابره ده، مونږ هغه خپګان هغه ډپریشن دوی هغه ته نه پرېږدي چې لاړ شي یو څه زده کړي. هغو ته به د تاسو پیغام ولرو، څه به ورته ووایه؟
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې ښه خبره دا ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي، که نه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. ځکه عموما مونږ په افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای، چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو. ځکه ډېری ځوانان دي، په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي، پوه شي پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي، او د ژوند روزمره مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې یو کسب نه وي زده کړی. نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې دی د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي، که هغه هر کسب وي که نه، خیاطي وي، نجاري وي، بل که نه مختلف کسبونه، نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه دی.
استاد او لیکوال میوان شینواری بیا د کسب زده کول د شعر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي. له ښاغلي شینواری سره مهم مرکه کړي په ګډه سره اورو.
کسب خو نهایي ډیر مهم دی، او دا یوازې د ژوند د اړتیاو لپاره نه، بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی. وی کسب زده کړه او په تاخچه کې کېده، یعنی یو وخت په درد لګیږي. او زده کړې چې دي، زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه به دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي. زده کړې خو اصلا د خپله د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي، ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي. حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې، خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي، نو که د زده کړو نه یې ونه ګټې، نو کسب به ستا په درد لګیږي که نه. یو شاعر وایي، وایي څوک چې د هنر کالی په کور لري، سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي، یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی. یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي، نو که دی هر څومره تنګسي راځي، مشکلات راځي، نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي، او د ده به دا خپل کسب په درد لګیږي. یو کمال باید سړی خامخا زده کړي، او دا د دغې لپاره هم ډېره ضروري ده چې روزانه سړی باید خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي. د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډېره مهمه ده چې هره ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله
سړی باید یو نوی شی زده کړي، تخنیکي د کمپیوټر زده کړي، دا په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی، کسب یو تخنیک خونته دی، کمال دی، هنر دی. دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي، هغوی خپله ایډیټ نه دی زده، خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډېر ښه عاید لري. په دغه شرایطو کې ډېر خلک زه پېژنم چې هغوی بیکاره شوي دي، مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډېر ښه. ما چې زه څومره خلک پېژنم تر 15,000 افغانۍ 40,000 افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي، ایډیټ په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي، نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط، په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډېر په درد لګېږي او سړی بل چاته نه محتاج کېږي.
بله، که تاسو ولیدل تاسو خپل ژوند ته تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی دی چې یو بل کسب هم زده کړئ؟
شخصا خپل اوس مهال استاد یم، پوهنتون کې افتخاري استادی په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسا کې. زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم، د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم. دا زما ښه گزار روانه ده، د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کوم، په دې کې مې ځان رسولی دی. د دې تر څنګ د ناجارۍ څه ابتدایي دغه زما زده دي، یعنې کولی شم چې خپله جاله پورې باسم، خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې، مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم. مطلب خو زده کړې مې ده، یعنې نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي. بلې
بله، راځو همدغه نجارۍ برخې ته. څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي، دا کسب زده کوي، کورنۍ درته ویلې، خپله مو علاقه وه، په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي، مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپله مسلکي نجار و، چون زه ما سره ډېر پاتې کېده نږدې نه، د هغه نه ما هملته د فرصت نه په استفادې وخت نه، چون ما وخت لره نو ډېر شان مزده کوي. اوس چې یو نیم ادي مسله پېښېږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم، یا بل څوک په خپله یې دغه کومه ده، او نو اړتیا نه ده پېښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډېر دغه شوی هم نه یم، بې دندې شوی هم کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم. خو نور شخصي کاروبار په برخه کې، شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور، په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه، د خپل یو کسب دی. موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی، ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده، هر سړی موبایل نه پیژني کنه، موبایل باید وپیژني، په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه. په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی، په دې کې مزده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخ ته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلي دي چې یاره دولتي دندو نه څه نه کېږي، شخصي کاروبار ته مخه کړې ده، په شخصي کاروبار کې ځانونه رسولي دي او ډېر ښه کار روان دی اوس.
دغه کسبونه چې تاسو زده کړي دي، مثلا همدا بیلګه بیا نجاري ده، تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه؟ یعنی ځان سره خپله دغه اعتماد به نفس مو لوړ ده چې که یو وخت ما هیڅ کار ونه وسي، دا د نجاري خو مې زده کړې ده، خدای را سره ده کنه، یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت دا زما په درد لګېږي.
چې هر کسب د چا زده وي هغه پی ډېر ډاډه وي کنه، دې ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړی د قلم دنده ونه لرم، نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دې نه زه دومره کولی شم که ډېر پس انداز یا ذخیره ونه لرم، خو روزانه ژوند خو پی مخ ته وړلی شم. یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چا ته محتاج شم. نو دا ډاډ ټولو سره موجود وي، څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم. اوس زه خپله مطلب ما سره اوس دولتي دنده لرم خو شخصي دنده هم لرم، زه وایم که چېرته دا زه د لاسه هم ورکړم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی، مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم. ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخ ته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کېږم. نو دا خو ډېر مهمه وي کنه، د کسب او کمال زده کول چې دی، دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي، مشهور دي. هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي، یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي. زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی، نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله وي ماسترۍ نه فارغ شي دکتورا نه، بیا ورته وایي چې تاسې به اوس یو کسب هم زده کوئ، که نه سند نه ورکوي هغوی. بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي، ځینې خلک پکې رنګ مالی انتخابوي، ځینې پکې نل دوانی انتخابوي، ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي. په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي،
نو بیا غینه ورسته ماستری چې کومه برخه کې کړی دا غی سند ورکې کنه نه ورکې هغه په دې باور دي کنه چې دا کړه یوازې د پیسو د پاره نه ده ان کې دې شي دا کړته وکی خو هغه بستا ژوند جوړ کی په هر برخه کې به تخشي خو کې دې شي پیسې ته نه ګټي نو پیسو د پاره دا کی سبب به تا سری
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پانتون وایي ماستری اخلي او ډاکټر او تر دې هده پورې یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نه زده کول دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولای شي
ستونزو سره خو مخ وي د دې ترڅنګ د ذهني وده بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نش کول د ذهن هغه سیتان نه وی لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن د یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته څومره نوي شیان ورزده کوي او مختلف شیان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې تو کتاب او شیان یو تخنیکی دغه دی دا مهارتونه چې تاسو دکې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بیلابیلو کې فعال پاتې کیږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی دا ډیر فرق دی د ذهن تر هغه ډیر تاند او د ډیر عمر کوي یعنی دا به د دې ذهن به هیڅکله نه خرابیږي د حافظې له زوال سره به نه مخ کیږي حافظه به جوړي الزایمر ناروغي چې اوس ډیر عام ده په ټول نړۍ کې دې سره به نه مخ کیږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي
غزوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې اوازې په یو برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو تاسو ما پیغام دا دی چې اوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کی چې یاره ما ماستری کړی یا پی ایچ ډی کړی دا په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا غره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامخا زده کړي په یو برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي کسب دی دا کسب زده کوي په تخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګیږي نو چې څومره کولی شي هر ورځ باید یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی باید خامخا زده کړي که بیا آینده کې زده کړې نه وي د قلم نه دی روزي نشي ګټلی نو کسب خو به ورسره وي
سن غټیږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت شي د کور مسؤلیت شي یوازې خبره ده چې دومره ډېر په یو څه باندې فوکس نه کیږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي که نه د ځوانۍ مرحله څومره مهمه ده دو مسایلو ته چې تاسو په خپرونه کې یاد کړل
ګورې ځوانۍ مرحله خو مهمه ده تر دېرش کلنۍ پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دېرش کلنۍ پورې دا به تر هغې وروسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنۍ پورې ډېره زده کړه کوي او په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دېرش کلنۍ وروسته هم د دوی ذهن به ډېر فعال پاتې کیږي بیا لا هغې وخت کې هم کولی شي زده کړه وکړي نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډېره مطالعه وکړي د مطالعې تر څنګ کسبونه مختلف زده کړي مهارتونه چې دا ذهن تاند پاتې شي نو بیا که دې دېرش کلنۍ نه وروسته ځي ام د دې ذهن به تر نورو ښه او ډېر زده کړه به م کولی شي او ډېر مهارتونه به م زده کولی شي تخنیکونه
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تر بیا فرضی کې چې یاست الله مو مال او ملګری
سنگ سمیت جانان بچیری سنگ سمیت جانان بچیری سنگ سمیت جانان بچیری سنگ سمیت جانان بچیری بالم